درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دی. د ازادي راډیو د خبری مجلې ته مو هرکلی کوو. لومړی د دې سات خبرونه واوري. هندوی په افغانستان کې د وروستۍ زلزلې له زیانمن شویو سره د مرستې لپاره 15 ټنه خوراکي مواد د هیواد ته واستول. د روټرز خبري اژانس تر راپور له مخې د هند باندنیو چارو وزیر اس جی شنکر له خپل سیال د طالبانو له باندنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره پرون دوشنبه په ټلیفوني خبرو کې هم دا راز ژبنه وکړه چې نورې روغتیایي مرستې به هم له افغانستان سره وشي. د راپور لمخې هند په سیمه کې لومړنی هیواد دی چې د زلزله ځپلو لپاره افغانستان ته مرستې لیږي. چین هم نن سه شنبه اعلان وکړ چې چمتو دی د زلزلې له زیانمن شویو سره مرسته وکوي. د چین د باندنیو چارو وزارت ویندوی د کیدونکو مرستو د څرنګوالي یادونه ونه کړه، خو یوازې دومره وویل چې چین چمتو دی چې له افغانستان سره د اړتیاو په پوره کولو کې مرسته وکوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر په وینا د افغانستان سن پر شمال کې د زلزلې له عمله لشتر لشه شل تنه مړه او نږدې زر نور ټپیان دي. د زلزلې چې قدرت یې د ریختر په کچه 6.3 سب شوی د افغانستان شمالي ولایتونو په تیر بل بلخ او سمنګان ولرزول او ټکانونه یې ان په کابل او نورو ولایتونو کې هم احساس شول. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د دوشنبه په ورځ له پاکستان څخه نږدې 14,000 افغان کډوال چې له هغه هیواد ایستل شوي وو بیرته خپل هیواد ته ستانه شول. د کډوالو ستونزو ته د رسیدو د عالي کمیسون د دارالانشا د نویو شمیرو له مخې د دغو نویو ستنو شویو ډیره برخه یعنی نږدې 9,000 پر تورخم راوښتي دي. نور څه کم 14,000 د کندهار د سپین بولدک او نږدې 10,000 د هلمند د بهرامچی له لارو افغانستان ته ستانه شوي دي. له پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ وروسته له هغه تیزه شوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیورند د کرښې په اوږدو کې خونړۍ نښتې وشوې. پاکستاني چارواکو ویلي چې له افغانستان سره لوی لارې یوازې د هغو افغان کډوالو پر مخ پرانیستي چې پاکستان له خپلې خاورې باسي. یو بل ډله هغه افغانان چې لمخ کې په جرمني کې منل شوی نن سه شنبه په یو مسافر لونکي الوتکه کې د اسلام آباد له هوایي ډګر څخه د جرمني په لور روان شول. د افغانان چې شمیرې نه دی شودل شوی لومړی د ترکیې استانبول او له هغه ځایه د جرمني هانوور ښار ته رسیږي. ډیری افغان کورنۍ په اسلام آباد کې له میاشتو او کلونو راهیسې جرمني ته د تلو انتظار باسي. د اسرائیل صلیب نړیواله کمیټه وایي چې د هغو 15 فلسطینیانو مړی یې چې اسرائیل ورسپارلی وو پر غزې ترانګي د واکمنې حماس ډلی چارواکو ته تسلیم کړی دي. د دې کمیټې وی بیان دی وویل اسرائیل دغه مړی پرون دوشنبه یو ورځ وروسته له هغه ورسپارل چې دوی د یرغمل شویو درې اسرائیلیانو د مړو پاتې شونې ترلاسه کړل. د اسرائیل او حماس ترمنځ د شوي موافقې له مخې اسرائیل د هر مړ شوي یرغمل د پاتې شونو د ترلاسه کولو په بدل کې په غزه کې د وژل شویو 15 کسانو مړي یا د مړو پاتې شونې فلسطینی لوري ته ورکوي. د اسرائیلي سرچینو په وینا د اتو یرغمل شویو جسدونه لا هم په غزه کې دي. او د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې د اسلامي هیوادونو د یووالي د لوبو د لړۍ لومړۍ لوبه له تاجکستان څخه نه په 15 وګټله. د سعودي عربستان پلازمینه ریاض د دغو لوبو کوربه دی. افغانستان په بی ګروپ کې له تاجکستان، مراکش او ایران سره دی. افغان لوبډله به د پنجشنبه په ورځ د ایران سره مسابقه وکړي. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې داسې مهال په دې لوبو کې ګډون کړی چې تر 18 کلونو کشر لوبډلې تیرونی د آسیایي جام لوبو اتلولي وګټله. زمو شخله ازادي رادیو اوري. په پاکستان کې تر فشار لاندې افغان خبريالان له دریم ګړو هیوادونو غواړي چې له دې هیواده وباسي. د افغانستان د شمال د وروستۍ زلزلې د مرجو بلوشمیر زیات شوی.
نږدې 965 تنه هیوادوال متپیان شوي دي. همدارنګه 20 تنه هیوادوال خپل ژوند له لاسه ورکړی او په شهادت رسیدلی دي.
سیف دی چلډرن وایي د زلزله ځپلو سیمو ماشومان سخت وېرېدلي. د تورخم دواړو خواو ته بند پاتې کسان له کړاوونو سره مخامخ دي.
کله چې ما واورېدل چې تورخم ته لاره خلاصه شوې او کله چې موږ دلته راغلو نو دوی وویل چې دروازه یوازې د پاکستان سره خلاصه ده.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د طالبانو حکومت وی د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د نوومبر د درېمې نیټې د زلزلې په تلفاتو کې زیاتوالی راغلی دی. له پیښو سره د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې ویندوی رسنیو ته په یوه استولي صوتي پیغام کې ویلي چې د مړو شمیر 21 او د ټپیانو شمیر له 800 زیات شوی دی. نوموړي همداراز ویلي چې په ټپیانو کې د 15 تنو روغتیایي وضعیت نازک دی. د بلخ او سمنګان ولایتونو یو شمیر زلزله ځپلي بیا وی کورونه نړیدلي او اوس مهال بیړنۍ او بشري مرستو ته اړتیا لري. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان په شمالي ولایتونو په ځنګړي ډول بلخ او سمنګان کې د دوشنبه د ورځې سهار وختي د نومبر 3 په ځای وخت 1 بجې شدیدې زلزلې د تلفاتو په اړه لا هم بیلابل ارقام خبرې کوي. د طالبانو د حکومت د امیر روغتیا وزارت وایي چې د مړو شمیر 22 او د ټپیانو شمیر له 900 زیات شوی دی. د دې وزارت وایي شرافت زمان نن سه شنبه د نومبر 4 په خپل ایکسپانه په یو ویډیو بیان کې ویلي چې زیات تلفات په بلخ او سمنګان کې رامنځته شوی دی.
د دوه ورځو د ژغورنې عملیاتو په جریان کې مڅومره نهایي ارقام چې له موږ سره شریک شوي دي، نږدې 905 تنه هیوادوال مټپیان شوي دي، همدارنګه 20 تنه هیوادوال مخبل ژوند لاس ورکړی او په شهادت رسیدلی دي. له بده مرغه چې په دغه ټپیانو کې نږدې 413 شاوخوا یې په سمنګان ولایت کې، همدارنګه د 435 په شاوخوا کې په بلخ ولایت کې ټپیانو شتون درلود.
نوموړي ویلي د غراز بغلان او سرپل ولایتونو کې یو تن مړ شوی دی. انځه د شنو ټپیان او په کندوز او جوزجان کې آتش پیته تنه ټپیان شوی دی. لدی وړاندې د طالبانو د حکومت په خسر د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې ویان یوسف حماد رسنۍ او تپاستول یو غږیز بیان کې ویلي و چې د 15 ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک دی. پرون دوشنبه د نومبر په 3 بیا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا اعلان کړی و چې په بلخ او سمنګان ولایتونو کې د زلزلې لامل شل کسان مړه او 945 نور ټپیان شوي دي. اوچا ویلي و چې په بلخ کې 9 کسان او په سمنګان کې 11 کسان مړه شوي. په داسې حال کې چې په بلخ کې 614 کسان او په سمنګان کې 309 نور ټپیان شوي دي. په بیان کې دا هم راغلی و چې خایي در ځوانو په دوام د مړو شمیر لوړ شي. که څه هم دغه زلزلې له امله په شمالي ولایت بدخشان کې د اوختو زیانونو په اړه تازه اڅنه دی ویل شوی، خو د شنبې په ورځ د نومبر 3 د دې ولایت د شهر بزرګ ولسوال مولوی عبدالرشید رشاد طالبانو ته نږدې رسنۍ حریت رادیو ته ویلي و چې په دې ولسوالۍ کې په چوګاڼي سیمه کې د زلزلې له امله 800 کورونه په بشپړ یا هم په نسبي ډول زیانمن شوي، خو نوموړي دغلته د سر د زیان په اړه څه نه ویلي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا هم له پیښو سره د مبارزې د ملي ادارې د سیمه ییزو چارواکو له قوله ویلي و چې د دې ولایت د تشکان ولسوالۍ په مرکز کې څو کورونه ویجاړ او زیانمن شوي دي. په همدې حال کې د بلخ او سمنګان ولایتونو یو شمیر زلزله ځپلي بیا وایي کورونه نړیدلي او اوس مهال عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د بلخ ولایت د شلګرد ولسوالۍ یو زلزله ځپلي محمد یوسف ازادي راډیو ته وویل
زمون کور په کې وران شو او هیڅ شی نه دی پاتې. شپه بیا باندې په سړک کې کړه او یو ماما مې شهید شوی دی او دلته په ډاکې پراته یو او 13 شپه مو ماشومان سره په یخنۍ کې تیر کړی دی. سره باید عاجل مرستې وشي. دي سرپناه مسله ډېره مهمه ده. کی خوراک نشته، اوبه نشته، دغه ستونزې دي. هر سم له منځه تللې دي. یوازې موږ نه ټول کړی هم چې نړېدلې هر کور کې اوبه لري. ټپیان او شهیدان شته دي.
د سمنګان د خلم ولسوالۍ یو اوسیدونکي مولوی سید رحمان ازادي راډیو سره په خبرو کې لسیانمنو سره د مرستو غوښتنه وکړه.
دلته آبیا یا آتیا کورونه په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي. زمین شوي کسان ډیر بې وزله دي. دوی یوازې د انارو د باغونو ګټې ته ناست دي او له بده مرغه سږ کال یې انارو هم هغسې سیزن ونه کړو او اوس پرې دا آفت راغی. نو زموږ غوښتنه له حکومته دا ده چې هر څه عاجل باید د خلکو ته رسیدنه وشي او له دوی سره مرستې وشي.
د طالبان حکومت په خسر د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې ویان یوسف حماد بیا ویلي چې له زیانمنو کورنیو سره مرستې پیل شوي. دا زلزله دوشنبه د نومبر په 3 سهار وختي رامنځته شوه. د امریکا د جیولوجیکي څېړنو ادارې د دې زلزلې شدت د ریختر په کچه 6.3 درجه یاد کړي او ویلي دي چې مرکز یې د مزار شریف خار ته نږدې د ځمکې په تل کې 28 کیلومتره ژور و. دا پروان میلادی کال کې دوهم مرګونی او شدیده زلزله ده چې سلګونه کورنۍ زیانمنوي. له دې وړاندې د 13 اگست میاشتې په 1 د افغانستان ختیځ ولایتونه په ځانګړي ډول کونړ مرګونی زلزلې وځپه چې لامل یې د رسمي شمیرو له مخې له 2200 ډېر کسان مړه او زرګونه نور ټپیان او د غراس سلګونه کسان بې کوره شول چې لا هم ګڼ شمېر اغېزمن کسان په خیمو کې له سرپناه پرته ژوند تېروي.
لبل خدما شمانو د ساتنې سازمان یا سیف د چلډرن وای د افغانستان په شمالي ولایتونو کې ورستي زوروري زلزلې ماشومان سخت بیرولې دي. د سازمان پرون په یو راپور کې ویلي چې زیانمنو سیمو ته روغتیایي ډلې استولې دي. په همدې حال کې د سمنګان او بلخ ولایتونو یو شمېر زلزله ځپلې کورنۍ او ماشومان وای د زلزلې ټکانونه خورا قوي وو او سخت بیرې خبره کړې ده. د دې موضوع جزئیات په دې راپور کې.
د سمنګان ولایت اوسیدونکو د 14 کلنه نادیا فیضی وای د وروستۍ زلزلې پر مهال سخت ویری واخیسته. هغه نن د نومبر 4 ازادي رادیو ته وویل چې آن لتیری ورځ راځي د ویری لامل خپل خونځي ته لانه دتللې. د بلخ د مزار شریف خار یو 12 کلنه اوسیدونکو مهسا هم ورته کی سلری
شپ زلزله بود ما بسیار همگی موشت زده بودیم کلگی چق بزد برق هم نبود دو تاریکی ما چون که ما خودم چه قسم میرم برمدم مادرم چق میزد و بیادرکای خورد و باز خانه بیکشید دیگه تا صبح در بیرون بودیم که میفتیم پس لرزه باز نشه.
در همدی ولایت یو بل اوسیدون که عبدالرسول هم ویل چه وروسته زلزله دو دوی ماشومان سخت ویره ولیدی.
تس یه وضعیتو چه طول دیر به ویریدو پا زنگری دول ماشومان دوی دوم را سخت ویریدلیو لکه سخت تبایی چه پری راغلی وی وروسته چه زلزله ختم هم شوا دوی ویریدل او ویلی چه مکبغی که ویریسی.
دا په تاسو حال کې د تازه د ماشومانو د ساتنې صندوق سیف د چرلن هم په یو نوی راپور کې ویلي چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې وروستۍ زلزلې ماشومان سخت ویرولي. د صندوق د دوشنبه په ورځ د نومبر 3 په افغانستان کې د سیف د چرلن د پروګرامونو د پراختیا او ملاتړ د برخې د مدیر سمیره رحمان لقول لیکلي ماشومان سخت ویریدلی ځکه دوی یوې بلې قوي زلزلې نیمه شپه له کوره تیښتې ته اړ کړل. نوموړي خبرداری ورکړی چې د ماشومانو پر رواني روغتیا د دې زلزلې اغېز سمدستي دی او دا چې ژمی پر رارسېدو دی او ور له مخه زرګونه ماشومان په خیمو کې له واورې او بارانونو سره مخ دي. سیب د چرلن ویلي اغېزمنو سیمو ته بیړني روغتیایي ټیمونه لیږلي او ټینګار یې کړی چې په افغانستان کې میلیونونه ماشومان بشري مرستو ته اړتیا لري. د نومبر په 3 دغه نسبتاً زوراول زلزلې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې مرګ ژوبل او ویجاړې رامنځته کړې. بلخ او سمنګان هغه ولایتونه یاد شوي چې تر نورو ډیر ځپل شوي خو بغلان کندوز او بدخشان هم د دې زلزلې له امله اغېزمن شوي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت تازه ویلي چې په دې زلزلو کې 20 کسان مړه شوي او 955 نور ټپیان شوي. د ماشومانو د ساتنې صندوق سیف د چرلن له دې وړاندې د افغانستان په ختیځ په ځانګړي ډول کونړ کې له سخت زلزلې وروسته په زلزله ځپلو سیمو کې د ماشومانو د خرابیدونکو وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي وو چې وروستۍ زلزلې په دې هیواد کې د ماشومانو د خوارځواکۍ بحران لا پسې زیات کړی. دغه صندوق ویلی وو په زلزله ځپلو سیمو کې لسګونه زره له 15 کلونو کم عمر ماشومان او امیدوار او شیدې ورکوونکي میرمنې له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي. د روان کال د اگست په 1 د افغانستان په ختیځ کونړ نورستان ننګرهار او لغمان کې مرګونی زلزلې له 2200 ډېر کسان مړه او نږدې 4000 نور ټپیان کړل. د غراسپدی زلزلہ کې شاوخوا 200 کورونه هم ویجاړ شول. ملګرو ملتونو ویلي وو چې د قربانیانو په منځ کې 250 ماشومان وو.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
په پاکستان کې ډیر یو شمېر افغان خبريالان چې نور هیوادونو ته د تک کیسونه لري له کډوالو منونکو هیوادونو غواړي چې د دوی د کیسونو پړاوونه ژر بشپړ او له دې هیواده یې وباسي. څو تنو خبريالانو ازادي رادیو ته وویل په تیرې یو ونی کې د پولیسو نیول او ځورول ډیر شوي او دوی ویره لري چې له دې هیواده به وایستل شي. د خبريالان همداراز وایي چې د پاکستان حکومت ویزې نه ورتمدیدوي او دا محل به اسناد دي. جزئیات په دې راپور کې.
خبريالان دا خبرې ډیر په سخت حالت کې ژوند کوي او هیله ده چې نړیوال بنسټونه د
خبریالانو یو کار وکړي چې څو چې دوی د مشکلاتو څخه خلاص شي.
وای پاکستانی پولیس له دوی ویزه غوړي داسې مهال چې په خبره یې د ویزو تمنیت په خپل د پاکستان حکومت بند کړای دی. د پاکستان په خیبر پختونخوا ایالت کې مشت افغان خبریال چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
نو دغه لانجې شته دي، تشویشونه شته دي، مشکلات شته دي. نو په هغه ورځ پولیس راځي او موږ د کورونا مدلاشي کوي، فقط ویزا غواړي چې ویزا خپل دولت بند کړی دی خبریالانو ته.
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف د نومبر په لومړۍ نیټه جیو نیوز خصوصي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي و چې د خبرو تر بشپړېدو به افغانستان سره ټولې چارې ځنډول سوي وي. هغه د ویزو د نه صادرېدو موضوع هم یاد کړې و، خو ویلي و چې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر به روان وي. په پاکستان کې ډېر افغان خبریالان ادعا کوي چې پر دوی دا فشارونه د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د اکتوبر د 11 نیټې تر نښتو وروسته په بې ساري کچه زیات سوي دي. په اسلام آباد کې وی میشتي افغان خبريالي د نوم خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
حتی با شهروندهای عادیش گفته که برای هیچ ماجر غیر قانونی هیچ نوع معامله شما نباید بکنید.
پاکستان حتی خبلادی و گلو تامر کرده چه موگ افغانان سر ده هیچ دول معامله لکه دو گر کرده کول یا ده پیسو بدلول نکوی. ده پاکستان افغانانو تا پلوی زندان بدل کرده. تر څنګه هر ورځ پولیس کور په کور ګرځي، موږ سخت زیات ستونزو سره مخ یو. دا خوراکي توکي نشورنی ولې دا وضعیت خبرانو لپاره بیخي بد دی، ځکه چې افغانستان کې هم زموږ ژوند خطر سره مخ دی.
پلازمینه اسلام آباد کې میشتي افغان خبريال هم په ورته شرط ازادي راډیو ته همدا خبره وکړه.
خود مو درست گشت گزار کنه، نمیدونم چون اینا میگن شما غیر قانونی سین.
له کور به هر هیڅ وطن نشو، ځکه وای تاسو نه قانوني دی. ورځو کې خو به هیڅ کور کې بنديان یو. دا چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې، په موږ کډوالو سخت فشارونه راوستي دي.
پاکستان د اکتوبر په 9مه په کابل او پکتیکا کې هوایي بریدونه تر سره کړل چې ملکی افغانانو ته هم پکې مرګزوب لوا وخته. د طالبانو حکومت چې دغه بریدونه د افغانستان د هوایي حریم نقض وباله، د غچ اخیستنې په پاره د اکتوبر په 11مه د ډیوران د کرښې په اوږدو کې د پاکستاني ځواکونو پر امنیتي مورچلو بریدونه وکړل، چې په پایله کې دوړ وړخونو کې د لسګونو کسانو د مرګزوبلې راپورونه ورکړل شول. دواړو خواوو بیا د اکتوبر په 19مه په دوحا کې د موقت اوربان پریکړه وکړه او د همدې میاشتې په 26مه استنبول کې په دوام سره سلا شول. ټاکل شوی چې د دواړو لوریو د پلاوو ترمنځ د لوړې کچې دریم پړاو مذاکرات هم د روانې نومبر میاشتې په 26مه نیټه د ترکیې په استنبول کې وسی. په پاکستان کې مشت افغان خبريالان داسې مهال خپل تاریخ ژوند شکایت کوي چې مخکې د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان اے ایم ایس او د ملګرو ملتونو د سازمان له سرمنشي انتونیو ګوترش، د یاد سازمان د کډوالو عالي کمشنرۍ، د بشري حقونو شورا او د بشري حقونو او رسنیو د حقونو د ملاتړ یو شمېر نورو بنسټونو ته په یو سرخلاصي لیک کې د پاکستان میشتو افغان خبريالانو پر وړاندې د فشارونو او ګواښونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د نړیوالې ټولنې د بیړني اقدام غوښتنه یې کړې وه. په دې لیک کې چې د اکتوبر په 9مه خپور شوی و، خبرداری ورکړل شوی و چې لسګونه افغان خبريالان چې د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ او د 2021 کال له اګست میاشتې وروسته یې پاکستان ته پناه وړې ده، اوس له خپلو کورنیو سره د نیول کېدو، شکنجې، باج اخیستنې او جبري ایستنې له خطر سره مخ دي. مخکې له دې هم یو شمېر نړیوالو ادارو لکه د بې پولې خبریالانو سازمان آر ایس ایف او د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی د پاکستان میشتو افغان خبریالانو د وضعیت په اړه اندېښنې څرګندې کړې وې. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر د شمېرو له مخې له اپریل میاشتې څخه د سپتمبر لومړی پورې پاکستان له 5,45,000 ډیر افغان کډوال له هغې هېواده ایستلی دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا په خوانه مرستيال ولسمشر د چيني د څلور اتیا کلونو په عمر مړ شو. د چيني په 2001 میلادي کال په افغانستان کې د طالبانو د حکومت پر ضد د امریکا د حمله په مهال د دغه هیواد د ولسمشر مرستيال نوریاس نوري په اړه نور تفصيل دراوروي.
د امریکا په خوانې مرستيال ولسمشر دیک چینی د انسلوراتیا کلنۍ په عمر مړ شو. نو مولوی د امریکا د خوانې ولسمشر جورج دبليو بوش د جمهوریت ریاست په دوه دورو کې چې لومړی پر افغانستان او عراق له پوځي حمله سره ملو د هغې د مرستيال په توګه دند تر سره کوله. پر امریکا د 2000 لوملی انکال د سپتمبر دی ولسمې له تروریستي بریدونو وروسته واشنگتن په افغانستان کې د ترغیرې په وړاندې د مبارزې په نوم جګړه پیل کړه. دوه کال وروسته په 2003 د عراق د پخوانی ولسمشر صدام حسین د رژیم د نسکورولو لپاره هغه هیواد ته ځواکونه واستول. د فرانس پرس خبری آژانس راپور لمخې ډیری داسې انګیري چې د چین د دې خلاف چې په دودیز ډول د یو مرستیال ولسمشر په توګه رول زیات مهم نه و، د پردې تر شا یې د یو پیاوړي ځواک په توګه رول ولوباوه. د چین چې په کین اړخو سیاستوالو کې ښه نوم نه درلود، د خپل عمر په وروستیو کې دغه وضعیت هغه مهال بدل کړ چې نوموړي په 2014 کال کې د ولسمشر ډونالد ترامپ له بریا سره په ښکاره مخالفت وکړ. د چینی لور لیز چینی چې په خوای په کانګرس کې دی وای منګ استازیتوب کاوه ویل چې جمهوریپال پلاری دی ولسمشری په انتخاباتو کې د ترامپ سیالې ډیموکراتې کاملا هارس ته رای ورکړې وه. په هغه اعلامیه کې چې د چینی د کورنۍ لخوا خپره شوی ویل شوی چې نوموړي د تنفسي او د زړه او رګونو د ناروغیو د پیچلتیا له امله سا ورکړه. د چینی مخکله دی چې د پخوانی ولسمشر جورج بوش د مرستیال په توګه دنده پیل کړې. د امریکا د کانګرس د غړي او دفاع وزیر او همداراز د 2002 او 2009 کلونو ترمنځ دوه دورې د شپږتل وختم مرستیال ولسمشر په توګه دندې انتر سره کړې دي.
د تورخم دواړو خواو ته ایثار شویو مسافرو ویل دي چې له جدي سونزو سره مخامخ دي او دا چې دا لار باید په بشپړ ډول د هر ډول تګ راتګ لپاره پرانیستل شي. په دوی کې یو اړخته د مسافر او بل اړخته غني کډوالي کورنۍ دي چې یو بل اړخته د اوشتو انتظار کوي. د موضوع تفصیل واوري.
یو افغان مېرمن چې خپل ناروغه مور یې په خبرت د تک په هیله لوګره تر تورخمه را رسولې او په بشپړ ډول د دروازې د خلاصې دو انتظار کوي. هغه چې نغ والی نومې پر راپور کې خبر شي د غږ د بدلون په شرط آزادۍ راډیو ته ویل
ما مور له سمو دی رئیس ناروغه ده. ډاکټر مخکې مونږ ته ویلی وو چې کله درمل ختم شي بیرته راشي. کله چې ما واورېدل چې تورخم ته لاره خلاصه شوې زه او ورور مې مور تورخم ته بوتلو. خو کله چې مونږ دلته راغلو نو دوی وویل چې دروازې یوازې د پاکستان سره خلاصه ده. که مونږ بیا لوګر ته لاړ شو او دروازې خلاصه شي مونږ نشو کولی بیرته راشو.
د تورخم خرګوټي او اوسیدونکو غفور په سیمه کې د خلکو د غنی غنی او د ناروغانو د وضعیت په اړه ازادي راډیو ته ویل
تیروشل ورځو کې په تورخم کې ډېر شمیر بیړني ناروغان بند پاتې دي. دوی ډېر بې وزله دي او دلته د استوګنی ځایونه هم نه لري. دوی له میمنې، فاریاب، سمنګان، بدخشان او مزار شریف نه راغلي دي او په لاره کې ډېر لګښتونه هم کړی دي.
که څومره تورخم دروازه اوس مهال په یو اړخیز ډول افغانستان ته د افغان کډوالو د وختولو لپاره پرانستې ده، خو بلې غاړې ته ایثار یو شمېر افغان کډوال وایي د غني غوني او د اسنادو د څېړنې د ځنډ لامله له څو ورځو راهیسې د جمهوریت په سیمه کې افغانستان ته د تګ انتظار کوي. یو افغان کډوال امان الله ازادي راډیو ته ویل
اینها را در جمرود زیاد منتظر ساخت. تقریبا بین 15 تا 16 روز انتظار شدند. پس از این که راه باز شد یک تعداد رفتند، اما حالا هم برای مردم که باقی مانده مشکلات زیاد است، به خاطر که جایی نیست، هوا سرد است، کودکان، زنان و حتی مریضان با مشکلات زیاد روبرو هستند.
د راپورونو لمخې د کډوالو او مسافرو سربیره دواړو لوري او تا په سوداګریزو توکو بار سلګونه لارې هم ولاړې پاتې دي چې سوداګرو ته پراخ مالی زیان نه اړولي. د کرخې د دواړو لوري او سوداګرو له پاکستان غوښتي چې د غلار د سم دستي پرانی زیو سوداګریزي راکړې ورکړې ته اجازه ورک. د تورخم دروازه د نومبر په لومړۍ نیټه پاکستان په یو اړخیز ډول د حق افغان کډوالو لپاره پرانیسته چې په جبري ډول خپل وطن ته ستول کیږي. په تورخم کې وی سرچینی ازادي راډیو ته ویل چې نن دوشنبه د نومبر 3 د کډوالو د سنولو لپاره دروازه پرانیسته ده، خو یې چاته پاکستان ته د وختو اجازه نه ورکول کیږي. په اسلام آباد کې طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت د شنبې په ورځ خپل اکسپانه لیکلي چې د تورخم دروازې د خلاصېدو سربېره یو شمېر کډوال افغانستان ته وختي، خو ګڼ شمېر لا هم بند پاتې دي او له ستونزو سره مخ دي. دغه سفارت له دې وړاندې ویلي و چې شاوخوا 300 افغاني کورنۍ چې افغانستان ته ستنېدو ته چمتو دي د جمرود په سیمه کې بندې پاتې دي. د تورخم تر څنګ د سپین بولدک چمن دروازه هم له پاکستانه د ستنېدونکو افغان کډوالو لپاره پرانیستې ده. جیو نیوز پاکستانی رسنۍ د نومبر په لومړۍ نیټه راپور ورکړ چې په یو ورځ لس زره اووه سوه ډېر کډوال له دې لارې وطن ته ستانه شوي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف له جیو نیوز سره په مرکه کې چې د نومبر په لومړۍ نیټه خپره شوې ویلي وو چې د تورخم لار د غیر قانوني افغان اتباعو د ایستلو په هدف پرانیستل شوې او هلته به هیڅ سوداګریز فعالیتونه ترسره نه شي. نوموړي ویلي وو چې تر هغه چې د طالبانو له حکومت سره خبرې نهایي شوې نه وي، د ویزې په ګډون به له افغانستان سره ټولې چارې ځنډول شوې وي او د افغان کډوالو د ایستلو پروسه به دوام مومي تر څو د په خبره د خلک د بیا راتلو پلمه پیدا نه کړي.
له خبرونو ور اخوا له پاکستان او ایران افغان ستانه شوی یو شمیر کډوال وای د خوړو د خوندیتوب او ماشومان د پالنې په برخه کې له جدي ننګونو سره مخامخ دي. دوی آزادی رادیو ته په خبرو کې ویل بیړنۍ یو بشري مرستو ته اړتیا لري. دا په رسال کې چې تازه درې افغان کډوال ماشومان چې د خپل کورنۍ سره له پاکستان افغانستان ته د ستنېدو په محل بند پاتې وو، د لوشي او سړي حواله عمله کندهار ته رسیدو وروسته په کمپ کې مړه شوي دي.
ناتلی مفقی اولاد خور پر رکونی شب و روز یک مادر غم خوره که خدایا به ما کار بده، لقمه نانی بدی که ما به خورده اولادا خو کنم، نام نمیگذارم.
ده هرات ولایتی و اوسیدون که او پر سنگارتون و ده طالبان و ده حکومت ده امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت لخوا ده بندیز لگول و مخکی ده دره و سنگارتون و ده کلا سالونون و مشروع چه وز نیوازی ده، بلکه به خبره دولس نورې ښځینه کارکوونکي هم له بدو اقتصادي او بشري شرایطو سره مخ دي. د میرمن چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ادا کوي چې د ارایشګرۍ له امله یې حتی درې ځلې د طالبانو حکومت لخوا بندي شوې ده.
یو ځل مې په همدې اړه یو ګروپ کې غږیز پیغام ایښی و چې امره بالمعروف کسان راغلل، اووه شپې یې بندي کړی وم، بیا په دوهم ځل د شپږو ورځو لپاره یوړم او سزا یې راکړه. په درېیم ځل چې ارایشګاه ته تلم او پیرودونکي مې راتلې، بیا دوی راغلل او څوارلس شپې یې بندي او جزا یې کړم. درې ځلې د ارایشګرۍ په جرم بندي شوم. اوس له ویرې کله کور کې کار کولی شم چې پیرودونکي مې زنګ هم راوهي وایم کار نه کوم. ښځې زخته زیاتو کړاوونو سره مخ دي. زه خپله شخصاً اوس د یوې مړې ډوډۍ موندلو لپاره
د فراه ولایت یو اوسیدونکی او سنگارګر چې په خبره یې له تیرو اوو کلونو راهیسې له پنځلس نورو میرمنو سره یې په ګډه په دې برخه کې کار کوو، اوس اوزګاره او له بدو شرایطو شکایت کوي.
از وقتی که این محدودیت ها شده، طالب ها محدودیت گذاشتن، سالون ها کلا بند شده.
لغا وقتا چه طالبان و محدودیت و لگه و از مک سالون پا بشپر دول بند شو، فعلا مک طول بیکاره یو. مک سر دولس خزی وی چه طول ایدخ بلو کورنی و نفقه گرتون که وی. اوس چې ټولې بیکار یو ژوند سخت زیات سخت شوی دی. دا اوس چې موږ له کومو شرایطو سره مخ یو کاملا ناهیلي شوي یو.
خو په کابل کې ځینې سنګرګرې میرمنې وایي چې د خپلو کورنیو د نفقه ګټلو لپاره د ټولو خطرونو په منلو او په پټه مجبوره دي چې په کورونو کې کار وکړي. د دې ښار یوې اوسیدونکې او سنګرګرې تمنا چې په دې برخه کې له شلو زیاتو کلونو تجربه لري، ازادي راډیو ته وویل چې د خپل کار له امله له ویرې او تهدید سره مخ ده.
وقتی سالون ما باز بود می توانستیم فامیل خدا تمام مصارف پرداخت کنیم دیگه، آل فعلا بر ما مشکلات زیاد.
هغه وخت چې موږ سالون پرانیسته و د خپلې کورنۍ ټول مصارف مو پوره کولای شول، اوس خو لومړی کار نشو کولای. که وکړو هم له سختو شرایطو سره مخ کیږو، ځکه چې موږ فعلا د دولت یعنی طالبانو د قانون خلاف و په کور کې په پټه کار کوو. په خورا سره شاوخوا پنځلس نورو نجونو او ښځو هم کار کوو، خو اوس ویریږي کار نشي کولای. زموږ غوښتنه دا ده چې ښځو ته په ټولو برخو کې بیرته ونډه او حق ورکړل شي.
د طالبانو حکومت د خپل مشر ملا هیبت الله د یو حکم له مخې په 2023 تم کال کې د خزینه ارایشګرو فعالیتونه بند کړل او سنگارتونونه یې وروتړل. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت بیان سیف الاسلام خیبر د دې میرمنو د شکایتونو غوښتنو اړوند ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت پخوانی ویان عاکف مهاجر هغه مهال د دې پریکړې ننګه کړې وه او ادعا یې کړې وه چې حکومت یې دا پریکړه د شریعت په رڼا کې او د خلکو خراب اقتصادي وضعیت ته په کتو کړې ده. د افغانستان د کسبګرو او هټیوالو خونې د معلوماتو له مخې د دغه حکم له مخې په ټول افغانستان کې ټول زره سنگارتونونه وتړل شول چې شاوخوا پنځوس زره میرمنو پکې کار کاوه. د طالبانو له لوري د ښځو پر کار بندیز یوازې پر سنگارګرو میرمنو نه دی، بلکې دوی په ټوله کې په ډیرایو برخو کې ښځې له کار کولو منع کړي دي. افغان خزی لکار سربیره آن لتعلیم و تحصیل هم محرومی دی چه دغه وضعیت تل کورنی او نړیوال خبرګونونه راپاروري او د افغانستان د راتلونکي په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. خو طالبانو د خپلو دغو او داسې ډېرو نورو بندیزونو ننګه کړې او تر اوسه یې هېڅ بدلون پکې نه دی راوستی.